لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شي بر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. وړاندې کابل ته ځونن پر دې شار توغندي لګېدلې دي. مخکې تر دې چې د دې خبر جزئیات در سره شریک کړو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو له پلاو سره ګوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشري حقونو د سرغړونو د څېړنې غوښتنه کړې او د امریکا او جرمني شرکتونو د کورونا پر ضد د خپل جوړ کړي واکسین د پلي کولو لپاره اجازه وغوښته. د خبرونو تفصیل: تاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پومپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پومپیو به دواړو مرکشي پلاوو سره بیل بیل وګوري. د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12 پیل شوې دي، خو تر اوسه دواړو خواوې د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقې ته نه رسیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه هیوادونه چې د پوځیانو په اړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تور نشته خپلواکي څېړنې دي وکړي. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پر استفاده لطول و حق و هیوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوالو بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره خپلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشه د دې غوښتنې په اړه سند ویلي. اغلی اکبر د غوښتنې په هغه ویډیوي پیغام کې کړي چې پکې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکو راپور په تړاو ژغېدلې. استرالیا د نومبر په 19 په افغانستان کې د خپلو جنو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو راپور خپور کړ چې لویه برخه د نه دېش بیګونه افغان ملکیانو وژنه ده. عبدالله عبدالله وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو راغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس شاغلي عبدالله پرون له ولسمشر اردوغان سره وکتل. شاغلي عبدالله د دې لیدنې او ترکیې ته د سفر په اړه د ترکیې ټي آر ټي تلویزیون ته وویل
ترکیه د آسیا زړه استانبول پروسه پیل کړي. د افغانستان او گاونډیو درې اړخیزې غونډې جوړې کړي. همدارازې د یو دور خبرو د کوربتو وړاندیز هم کړی. څه چې ما ترې وغوښتل هغه دا و چې دا هڅې ډېرې کړي.
عبدالله عبدالله زیاتوي چې د افغان سولې او ثبات په تړاو د سیمې د هیوادو د ملاتړ جلبول ډېر مهم دي. هغه تر دې مخکې د همدې هدف لپاره پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي. د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شرکت بایو نیټک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو شي. د فایزر شرکت اجرایی رئیس البرت بورلاوی د خوشی او افتخار ځای دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوړو او دواله ادارې غوښتي دي چې له واکسینې د ګټې اخیستنې اجازه ورکړي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا اداره به کله پریکړه کوي، خو په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکي هیله مندي چې راتلونکې میاشت به فایزر او بایونټیک شرکتونو ته د واکسین د پلي کېدو اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتو سرمشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د انټونیو ګوتیرش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. د ملګرو ملتو د سرمنشي د جمعې د ورځې دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شو چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لیست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړي ایران فشار زیات شي. یمن په عربي هیوادو کې تر ټولو خوار دی. په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډېر کسان وژل شوي دي. په دې جګړه کې ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغه کړې چې د پلټنو په لړ کې دې پایلې ته رسېدلې چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محکمو په لړ کې په اعدام محکوم شوي او اعدام شوي دي. دغو پلټونکو ویلي چې 4000 بندیان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي او له دې ډلې شایي 500 کسان را روانه دوشنبه اعدام شي. او روسي خبر ده چې جرمني د نورنبرګ د مشهور محاکمې 15 کلیزه ولمانځله. ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر جوړو شویو مراسمو ته وویل چې د نورنبرګ محاکمه باید هیره نه شي. د نازی آلمان مشران د 1945 کال د نومبر په 6 تر 2 نړیوالې جګړې وروسته د جرمني په نورنبرګ ښار کې محاکمه شول. اوسجی رډو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې لږ تر لږه 14 توغندي نن لګېدلې دي. د موضوع د جزئیاتو لپاره فیروزه عزیزي له کابل را سره ده. فیروزه جانې په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
بلی، د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې په کابل کې د څو توغندیو د توغولو له امله درې کسان وژل شوي دي او تر 11 نور ټپیان شوي دي. که څه هم دا لومړني جزئیات دي، په کابل ښار کې نن سهار په مختلفو سیمو کې توغندي وتوغول سول چې ویډیوګانې او تصویرونه هم په سوشل میډیا باندې زیاتې خپرې شوي دي. آن ځینې سیمې او سړکونه هم د عامو خلکو په مخ باندې تړل شوي دي، ځکه چې هغلته ځینو ملکیانو تلفات و. بلخوا موږ د طالبانو سره هم خبرې وکړلې. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی دغه په دغه پیښه کې لاس لرل ردوي، خو تر اوسه پورې شیبار صاحب هیڅ بلې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی.
او کوم کسان چې تر اوسه پورې وژل شوي دي؟ دغه درې کسان چې تاسو یاد کړل او 11 ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت څه وایي چې دا ملکیان دي او کنه نظامیان؟
بله، دوی وایي چې دا ملکیان دي. د ملکیانو یادونه یې کړې ده، ځکه چې د ښار په مختلفو سیمو کې دا توغندیو حسابات کړی ده. نو دا تر اوسه پورې د دغو کسانو د مرګزوب لپاره دا البته ملکیان ښودل شوي دي.
فیروزه عزیزي، مننه. و موریدل چې په کابل کې د توغندیو د برید پر مهال نن لږ تر لږه 3 تنه ملکیان وژل شوي او 11 تنه هم ټپیان شوي دي. وړاندې کوم چرته د دې خبر په اړه باندې نور معلومات ترلاسه کړل، له تاسو سره به یې شریک کړو. اوس په سولې ته مخه کړو. د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا ژغ وکړ چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د طالبان تر فشار لاندې راولي او بندیزونه دې پرې ولګوي. ولسمشر غنی د افغانستان د سولې په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی ځانګړي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبره وکړه. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برول الاینس په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتو باله، خو په دوحه کې د مرکزي ټیمونو ترمنځ د زیات پرمختګ یادونه وکړه. سفی الله سنګزای راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د بحث اصلي ویناوالو د سولې او ثبات راتلو لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. غونډه په دې عنوان جوړه شوې وه چې امنیت شورا په افغانستان کې د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره څه کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه او په خپله وینا کې د سولې لپاره د افغان دولت له هڅو او د دې خبره قربانیو یادونه وکړه. ولسمشر غنی طالبان تورن کړل چې له 7 فبروري راهیسې د نرمښت پر ځای له تشدد کار اخیسته او ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د پر طالبانو بندیزونه پلي کړي.
زه له شورا څخه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره د کلیدي وسیلې په توګه د بندیزونو په بشپړ او اغیزمن پلي کولو باندې ټینګار وکړي. طالبانو تر دې دمه ټاکلي شرایط نه دي پوره کړي. بندیزونه یوازې هغه وخت مسؤلیت لرلی سي چې د ټولو لخوا پالیسي او په اوسني میکانیزم کې په هر ډول بدلون باندې غور باید یوازې هغه وخت وسي چې د سولې په پروسې او د هغې په پایلو کې د پام وړ پرمختګ راغلی وي چې موږ لا تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي.
طالبانو په دې ډلې باندې د بندیزونو د پلي کولو لپاره د افغان ولسمشر د تازه څرګندونو په غبرګون تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې ځانګړې غونډه کې ولسمشر غني د قطر په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو خبرې ښې وبللې، خو نیوکه یې وکړه چې د اوربند د ټینګښت هیله یې نه ده پوره کړې. د غونډې بله ویناواله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشره دیبورا لاینز وه. د اغلی لاینز د وینا یو مهمه برخه د قطر په خبرو ترخیده.
We have heard this week that possibly the two parties
مو کوم دا اونۍ واوریدل چې امکان لري دواړه خواوې په طرز العمل باندې موافقه ته نږدې وي چې بیا به اجنډا باندې بحث ته لار هوار شي. دا به یو ډیر لوی پرمختګ وي. د دغه نوي باب په پرانستلو سره باید نړیواله ټولنه وګوري چې څنګه دا هڅې پیاوړې کولای شو څو سوله د یوې واقعي بریا چانس ولري.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. لڅ باندې دوه میاشتو خبرو اله اوس د زینو پرمختګونو خبرونه راځي. د فرانسې خبری اژانس په پاکستان او دوحه کې د درو طالب چارواکو په حواله چې نغواړي نمونه افشا شي خو د دوحې د خبرو په جزئیاتو خبر دي، راپور ورکړی چې موافقه ډیره نږدې ده او ښایي په څو ورځو کې ګډه اعلامیه خپره شي چې ورپسې به رسمي خبرې پیلېږي. د فرانسې خبری اژانس په دوحه کې د افغان دولت د یو چارواکي په حواله هم ویلي چې دواړو ټیمونو اختلافي مسایل هوار کړي. د راپورونو له مخې طالبان د حنفی فقه او هم له امریکا سره د طالبانو د تړون اساس ګرځول دوه مهم مسایل بولي. ویل کېږي چې په تېرو دوو میاشتو کې اصلي لانجې په همدغو دوو مسئلو وې.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبورا لاینز په وینا واورېدل چې تمه یې ښکاره کړه چې د دوحې د سولې په خبرو کې به پرمختګ وشي او تمه ده چې په لنډ وخت کې افغانان په خپلو منځونو کې د سولې خبرې پیل کړي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په دوحه کې د افغانستان د دولت له پلاوي سره او همدارس د طالبانو له پلاوي سره وګوري او د دې خبرو هدف د جنو لویدیځو اژانسونو په استناد دا ده چې د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د سندرو ملمانه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې خبرو. خو مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلي دي. دغه چاپي خپرونه ته ناجه صاحبۍ کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر ته په اشاره لیکلي چې عمران خان د کابل له ډیر تاوده هرکلی سره مخ شو. لیکوال لیکلي چې عمران خان ته نه یوازې د پایتخت ځینې سړکونو کې د دواړو هیوادونو بیرغونه زړول شوي وو، بلکې حکومت پنجشنبې ورځ د پاکستانی میلمه د راتک په مناسبت رخصتي هم اعلان کړه. ورځپاڼې دا یو غیر معمول کار بللی، ځکه له یوې خوا یې ښودله چې کابل امن نه دی او له بلې خوا یې عمران خان ته د بې حده لوړ احترام ښکارندوی کوله. ورځپاڼې په ټوله کې دا سفر مبهم بللی، لیکلي چې د ولسمشر غني له واکمنېدو راهیسې د افغانستان او پاکستان اړیکو یوه مبهمه او له اصراره ډکه بڼه غوره کړې ده. د سرمقال لیکونکي په وینا د اوسمهالي حکومت چې پخوا له اسلام آباد سره کوم ډول اړیکه لرلې ده، لامل شوي چې افغانان په دې اړه د هر عمل او توافق ته د شک په سترګه وګوري. او په خبره یې دا مهمه ده چې حکومت په دې اړه له ولس سره په شفافیت او صداقت سره مسائل شریک کړي. هشت صبح ورځپاڼې بیا د جنوا کیدونکې ناستې او نړیوالې ټولنې مرستو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې د نړیوالې ټولنې د تیرې اونۍ لسو هغو شرایطو ته هم اشاره کوي چې پر بنسټ به یې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې لیکلي په دغو شرایطو کې اوربند د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط بلل شوی او که دولت او طالبانو دا شرط پوره نه کړ، ممکن تر دوو میاشتو پورې د نړیوالې ټولنې مرستې ودرول شي. هشت صبح لیکلي له دوحې هیله بخونکې خبرونه لپاره خبريږي چې د تیری اونۍ تر پای د دواړو لورو د مرکچی پلاو په خبرو کې پرمختګ شوی او رسمي سرچینو هم خبر ورکړی چې روانه اونۍ به اصلي مذاکرات پیل شي. ورځپاڼې لیکلي جنوا ناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي او حکومت او طالبان باید هڅه وکړي چې د مالي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره ژر تر ژره پوربند هوکړه وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ژمي په را رسېدو سره د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي په